دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجمل اند هر کله کوم د دې نیم ساعته خبري مجله د سر مسله مده چې ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر دارت کړی چې ګوندې ولسمشر حامد کرزي دی له سیاسي لورونه د استاد سیاف د ولسمشرۍ د کاندیدو لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې. وروسته به په خبرونه کې درته تفصیل وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د کوم مشخص کاندید ملاتړ نه دی کړی. په مصر کې د پرونیو پیښو د قربانیانو شمیر تر 1500 واوښت او د هند صدراعظم پاکستان ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل تر دې دمه د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کوم مشخص کاندید ملاتړ نه دی کړی. د ولسمشر کرزی وی ویاند عادل راز ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه. خو بلورته د افغانستان د ملي ائتلاف ګوندوي په ارګ ماڼۍ کې تیر اونۍ د سیاسي مشرانو یو غونډه رابلل شوې وه، او پکې د هڅه کېده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالرب رسول سیاف ناتړ وشي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي او د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړې چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې مشخص کاندیدان معرفي شي. دا مسله د سیاف د اسلامي ګوند یو غړي داود کلکانی نن ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې ښاغلی سیاف په د دې غونډې لپاره خپل طرحه هم وړاندې کړي. د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د انتخابات په ورځ د پولیسو بې طرفي ته توجه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس جانداد سپینغر نن وویل که لازمه وي تر انتخاباتو یو ورځ مخکې د ځینو سیمو پولیس تبدیل کړي تر څو له مشخصو کاندیدانو د دوی د ملاتړ ویره له منځه ولاړه شي. په خاطر دې د ولسي جرګې ځینو غړو هم اندېښنه ښولې وه چې د سیمه ییزو پولیسو موجودیت د انتخاباتو شفافیت ته یو ګواښ دی. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په شپاړسمه کې شي. د افغانستان دولت په تیرو دوو ورځو کې د مصر په بیلابیلو ښارونو کې د ملکي اعتراض کوونکو وژنه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د وژل شویو او ټپي شویو موټریزونو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. په دې اعلامیې کې هم دا رسیله شوې چې د مصر په بیلابیلو ښارونو کې امنیت او سوله راشي. په مصر کې د پرونیو شخړو د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت نن وویل چې له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړیو د ځپلو په عملیاتو کې 1525 تنه وژل شوي او تر 3500 ډېر ټپیان شوي دي. اخوان المسلمین ډله چې محمد مرسي له مشرانو څخه دی د تلفاتو شمیر تر دې ډېر ګڼي. بلور ته پانخره کې د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا د ملګرو ملتو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د مصر په اړه غونډه وکړي.
د
ملګرو ملتو امنیت شورا باید ژر غونډه وکړي او ټول باید ورسره موافقه وکړي چې د جدي ګامونو اخیستل ضروري دي. که څوک ووایي چې نه دي ضروري، د هغوی به تاریخي مسؤلیت پر غاړه شي. د مصر موقت حکومت چې پوځ تر شا ولاړ دی د یوې میاشتې په مخه د اضطراري حالت اعلان کړی او په قاهره او تر لسو په ډیرو نورو ولایتونو کې د شپې په مخه په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی. د عراق له مرکز بغداد د یو شمېر چاودنو خبرونه خپره شوې دي. یو بم هم د بغداد له زرغونې سیمې سره نږدې چاودلی. د دغې ډیپلوماتیکې سیمې امنیت تل سخت نیول شوی دی. نن سهار د بغداد په دریو سیمو کې لږ تر لږه درې موټر بمونه او یو د سړک د غاړې بم چاودلی. چارواکو وویل دغو چاودنو لږ تر لږه 28 تنه وژلي او تر دېرشو ډېرې ټپیان کړي دي. دوه بمونه په هغو سیمو کې چاودلي چې هلته شیه اوسي، بل یو په داسې ځای کې چاودلی چې هلته هم شیه اوسي او هم سنیان. روان کال تر دې دمه په عراق کې د بریدونو پر مهال تر درې زره ډېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له اسرائیل او فلسطین وغوښتل چې د سولې په خبرو کې له زغمه کار واخلي. بان کی مون نن په امان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ناصر جاوده سره تر خبرو وروسته وویل ملګري ملتونه د دغو خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. اسرائیل او فلسطینیانو پرون ناوخته په بیت المقدس کې غونډه وکړه. د هند صدراعظم منموهن سنگ نن د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په نوې ډیلی کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د هند پر ضد فعالیتونه کوي. موږ له خپلو ګاونډیو سره هم د دوستی هڅه کړې. دا مهمه ده چې دوی اجازه ورنکړي چې له خاورې او له هغې سیمې چې د دوی تر واک لاندې ده د هند پر ضد کوم فعالیت وشي. منموهن سنګ دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تیرې اونۍ د حملې مسؤول پاکستاني ځواکونه وبلل. په دې پیښه کې 15 هندي عسکر ووژل شول. هند د 1940 کال د اګست په 15مه له برېټانوي استعمار خپلواکي واخیسته. د آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان او ترکیه ولسمشران غونډه کوي. د ترکی ژبو هیوادو د همکارۍ د شورا لپاره به دغه جمهور رئیسان د آذربایجان په مرکز باکو کې سره یو ځای شي. له باکو څخه به دا مشران د مرکز شمال لور ته په 200 کیلومتری کې د قباله سیمې ته ورشي او هلته به دا غونډه وکړي. په آذربایجان کې د ترکی ژبو هیوادو د شورا عمومي رئیس رامیل حسنوف وویل تمه ده چې د مشرانو په دې غونډه کې د غړیو هیوادو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پر امکاناتو خبرې وشي. د دې غونډې هدف په ترکی ژبو هیوادو کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو پرمختګ او د دې ترڅنګ د ترکی ژبې او کلتور ساتنه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه مطالب لرو. په باوري چې د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د استاد سیاف له کاندیدو ملاتړ کړی وي. همدارنګه به مولادي خبر کو چې د مدني ټولنې اساسو د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه مشورتي غونډه کړې چې څنګه کېدلی شي د راتلونکو انتخاباتو امنیت خو ساتل شي او امنیتي ځواکونه پکې ناپېلې پاتې شي. یو شمېر خلک وایي په تلویزیونونو او ویبپاڼو کې د وشل شو او ټپیانو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرولو د دوی په روان ناوړه اغېزې کړې دي. په دې اړه مله کابل یو رپورټ درته وړاندې کوو. په لخکرګاه ښار کې مو د میشتو هندوانو او سکانو لاغ ستونزو هم خبرو چې وایي له ښاروالۍ لري. په کندوز کې ځوانانو خپله نړیواله ورځ لمانځلې. په دې اړه هم رپورټ لرو. د مصر په تازه حالاتو به هم درته رپورټ وړاندې کوو. که وختو د هند صدر اعظم په هغه څرګندونو مو هم خبرو چې پاکستان ته یې ویلي د دوی پر ضد دې فعالیتونه بند کړي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د ولسمشر حامد کرزي ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر حامد کرزي دی په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د استاد سیاف ملاتړ کړی وي. د البته د استاد سیاف د کاندیدو او همدارنګه داسې رپورټونه هم خپاره شوي وو چې ولسمشر حامد کرزي هڅه کوي نور سیاسي لوري هم دې ته وهڅوي چې دا عبدالرب رسول سیاف لا کاندیدو ملاتړ وکي. خو د ولسمشر د ویندوی دفتر دغه واضح رد کړي. زموږ همکار سره د اوسته تلیفون په تماس کې دی زبیر شمن په کابل کې دی. له دبه واورو چې د ولسمشر د ویندوی له دفتر سره یې په تازه تماس نیولی دی. زبیر شمن خبرونې ته ستړی مشي په دې اړه که معلومات
راکړي. لکه چې تاسو ویل د جمهوري ریاست دغه رپورټونه په بشپړه توګه ردوي چې ګواکې جمهور رئیس حامد کرزي د هڅې شروع کړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د استاد سیاف عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای نه ملاتړ له نورو سیاسي ګوندونو بهیرونو څخه را خپل کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته نو ویل چې تر اوسه پورې ولسمشر د یو مشخص کاندید د کوم مشخص کاندید له ملاتړ په اړه باندې کوم پریکړه نه ده کړې. نو موږ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نو داس یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي داس یو څه تروسه نه شي. او دا اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساس دي. او د هغه په څنګه به دا وایم چې بلې او رئیس جمهور د سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل لري او قتل خو هم د هغوی سره لیدلی دي په مختلفو سیاسي او د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې د هغوی سره بحث او خبرې کوي.
البته د عبدالرب رسول سیاف سیاسي ګوند چې اسلامي دعوت نومیږي د جګپور چارواکو د سیسه اشاره خودلې چې خای عبدالرب رسول سیاف یو کاندیدو وسی پر اتلونکو ټاکنو کې. نن د دې ګوند یو غړی داوود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرب رسول سیاف په دې هڅو باندې لګیا دی چې په دو درې اونیو کې یو لوی غونډه د نورو سیاسي جریانونو سره جوړ کړي او په هغه کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو خپل خپل طرح وړاندې کی په دې معنی چې د کوشش کوي چې یو کس یا دوا یا درو کسانو باندې په دې لوی غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره موافقه وشي. خغلی کلکانی وویل چې تر اوسه پورې خپل دورب رسول صاحب په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې ځان کاندید کړي، خو که خلک وشکه غوښتنه وکړي نو دای به ځان کاندید کړي. بل خو د ملي ائتلاف په نوم باندې یو بل سیاسي اپوزیسیون ډله وایي چې ارګ دا هڅه شروع کړي چې د استاد سیاف ملاتړ وکړي او په راتلونکي کې نور ګوندونه هم له دې څخه د ملاتړ را خپل کړي. د ملي ائتلاف یو ویاند سید اقا فاضل سنچارکی وویل چې یو اونۍ مخکې شاوخوا په ارګ کې پاندې اړه یو غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړي ازادي راډیو ټول
تیرونی د سه‌شنبه په شپه په ارګ باندې کې یو غونډه وشوه چې پکې د ولسمشر حمید کرزي لخوا یو شمېر مطرحو سیاسي شخصیتونو ته بلنه ورکول شوې وه. دې غونډې شپږ ساعته دوام وکړ. په غونډه کې ډېره هڅه وشوه چې د استاد سیاف له کاندیدو څخه د مطرحو سیاسي څیرو ملاتړ جلب کړي. دا خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې.
البته په عین حال کې وال سټریټ جرنل رسپانه هم نن یو رپورټ ورکړ، ویلي په خپل رپورټ کې چې تیر اونۍ ښایي همدغه غونډه چې سنچارکی ورته اشاره کوي په یوې غونډه کې ولسمشر له د بلخ له والي عطا محمد نور څخه هم غوښتنه کړې چې د استاد سیاف له کاندیدای نه ملاتړ وکړي. د یادولو وړ ده چې جمهور رئیس حامد کرزي په خاطر دې څو ځلې ډاډ ورکړي چې دی به د قانون سره سم خپل موده چې بشپړ شي انتخاباتو ته به زمینه مساعدوي او د بل منتخب خب ولسمشر ته به قدرت سپاري. خو البته د دې یادونه هم کړي چې د یو وګړي په توګه د افغانستان د حق لري چې د یو مشخص کاندید څخه ملاتړ وکړي.
ډیره مننه زبیر رجمن و چې له کابل د ولسمشر حامد کرزي د ویاندوی د مرستیالې د هغه څرګندونو حل راکو چې وایي ولسمشر حامد کرزي تر اوسه پورې له هیڅ کاندید څخه ملاتړ نه دی اعلان کړی. زموږ غږ لازم زبوګلاسادي رادیو ناوړی قدرمن دوستانو اوس به هم دا وورو چې د مدني ټولنو غړو نن د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د پولیسو بې طرفي باوري کړي. دا غوښتنه د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنې له استازو سره د پولیسو د مشورتي بورډ په دوهمه غونډه کې چې له خلکو سره د پولیسو د چلند په هدف په هرو دوو میاشتو کې یو ځل جوړیږي مطرح شوه. نسیم شفق له کابل ریپورټ راکړي. قدرمن دوستانو دا سیخکاری چې د تخنیکی ستونزې له کبله همدغه رپورټ اوس نشر ته نه دی چمتو. اوس به راشو هغه رپورټ ته چې وایي په کابل کې یو شرکت چې ادعا کوي د سپریم په نوم امریکایي شرکت یې پوروړی دی، وایي تر اوسه پورې هم دغه پیسې ورته نه دي سپارلې. خان محمد سند د دغه شرکت د ستونزو په اړه نور حال راکوي.
د منصور جلال شرکت مسؤلین وایي د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره افغان حکومت له امریکایي شرکت سپریم کمپنۍ څخه د دوی د پیسو د اخیستلو په حق له اقدام نه دی کړی. دا شرکت ادعا کوي چې سپریم امریکایي شرکت ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت کار کړی، خو کابو کال کیږي چې یاد شرکت نه له دوی سره حساب تکینی او نه پیسې ورکوي. د منصور جلال شرکت مشاور محمد یوسف امین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که حکومت په دریو ورځو کې له سپریم کمپنۍ سره د دوی حساب کتاب تسویه نکړي د سپریم کمپنۍ نقلي وسایت به ودروي.
از مقام محترم چارموالی و در کل از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از قوای آیساف تقاضا می نماییم که
مغل لوی چرنوالی په مجموع کې د افغانستان له اسلامی دولت او آیساف ځواکونو څخه تمه لرو چې زموږ ستونزې ته پام وکړي. موږ جدي تصمیم لرو که تر دوه ویا ساعتونو پورې سپریم شرکت سره زموږ حساب تسویه نه کړي موږ د هیواد په پولو او نورو سیمو کې د هغه شرکت نقلي وسایط ودرو او که هر پیښه پکې وشوه مسؤلیت به یې زموږ پر غاړه نه وي.
سپریم شرکت لسبان د لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کوي. خاغلی امین وویل منصور جلال شرکت او متحدینو یې له سپریم شرکت سره د یو رسمي تړون له مخې په لوجستیکي اکمالاتو کې کار کړی، خو یاد شرکت له دوی سره له حساب کولو سرغړوي او نه غواړي چې حق ورکړي. د منصور جلال شرکت د معلوماتو له مخې د سپریم شرکت په حق له مربوطو دولتي ارګانونو په تیره لوی سارنوالۍ د سوداګرۍ خونې او ایساف ځواکونو ته رسمي غوښتنلیکونه او اعتراضونه سپارلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د مسالې په هکله د لوی سارنوالۍ اجرات وپوښتي، خو چارواکي معلومات ورکولو ته حاضر نه شول. په شاوخوا میاشت مخکې لوی سارنوالۍ آزادی راډیو ته ویلي وو چې دا یوه مهمه حقوقي مسأله ده او په هکله یې اقدامات پیل شوي دي. په وروستیو درې میاشتو کې د منصور جلال شرکت او د پنځه نورو شرکتونو مسؤلینو، موټر چلوونکو، کارکوونکو او کارګرانو درې ځلې د یاد بهرني شرکت پر ضد په کابل کې او حتی د یاد شرکت مخې ته مظاهرې هم کړي دي، خو خپله د سپریم کورټ شرکت مسؤلینو تر اوسه رسنیو ته په دې هکله څه نه دي ویلي. پخوا تر دې هم ځینو افغاني شرکتونو شکایت درلود چې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ د دوی حقوق پر وخت نه ورکوي.
آزادی راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو موږ کله آزادی راډیو نوري دوستانو مخکې مو د تخنیکی ستونزې له کبله درته هغه رپورټ خپور نه کړی شو چې وایي مدني ټولنو د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د پولیسو بې طرفي باوري کړي. اوس به په دې اړه د نسیم شفق راستولې رپورټ واورو.
که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا اته میاشتې پاتې دي، خو مدني ټولنې اندېښنه لري چې ښایي پولیس په راروانو انتخاباتو کې خپله بېطرفي ونه ساتي. د مدني ټولنو یو شمېر استازو د پنجشنبې په ورځ د پولیسو په دوهمه مشورتي غونډه کې وویل چې په راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو کې باید پولیس بېطرفه وي او په دې برخه کې د پولیسو فعالیتونه باید په ټینګه وڅارل شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې غونډه کې ویل چې په راروانو انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي شفافیت رامنځته کوي.
په مشخص ډول کله چې انتخابات پیلیږي باید یو نظارتي میکانیزم موجود وي، ځکه دا مرسته کوي چې پولیس په کوم ځای کې نشي کولی خپله بېطرفي وساتي. له انتخاباتو مخکې دا به د کورنیو چارو وزارت لپاره یو ښه فرصت وي چې په کوم ځای کې د امنیت قومندان کوم کاندید ته ډیر نږدې دی، دا وزارت به وکړی شي چې هماغه امنیتي مسؤل بل ځای ته واستوي.
د مدني ټولنو ځینو غړو د جمهوری ریاست تیرو انتخاباتو ته په اشاره وویل چې پولیسو له ځینو کاندیدانو څخه په یو ډول ملاتړ کړی وو او دا ویرشته چې یو ځل بیا هم دا ستونزه تکرار شي. دوی څرګنده کړه چې تیر انتخابات له درغلیو ډک وو او په ځینو سیمو کې امنیت هم لکه څنګه چې لازمه وه نه و ټینګ شوی. د مدني ټولنو د استازو په باور په ولایتونو کې ځینې امنیتي چارواکي له ځینو ګوندونو او اشخاصو سره اړیکې لري او ښایي چې هم د اړیکې د دې لامل وګرځي چې هغوی د انتخاباتو په مسأله کې بېطرفه پاتې نشي. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مشتبه پتنګ په دې غونډه کې وویل چې د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره به پولیس ډېرې هلې ځلې وکړي او ډاډ یې ورکړ چې پولیس به په انتخاباتو کې خپله بېطرفي وساتي.
ما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت انتخابات برای شما
زد انتخاباتو د امنیتی کمیسیون در رئیس پتوګه تاسو ته ډاډ درکوم چې پولیس به د کوم ځنګړي کاس ارخ او آدرس تلوي و نکړي. پولیس به د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم په متوازن ډول امنیتی خدمتونه تر سره کړي او هڅه کوي چې د هیواد ټولو وګړو ته امنیت هم په متوازن ډول ټینګ کړو.
تاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه تر سره شي. د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د راروانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د مرکزونو امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د امنیتي مسؤلینو له ډاډ سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د کورنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د نږدې 216 مرکزونو امنیت نشي ساتلی.
خبری مجله اوري.
په لشکرګاه کې میشت هندوان او سکان وایي چې د لشکرګاه خاروالۍ لخوا ورسره د مور او مایرې چلن کیږي. دوی په خاروالۍ تور پورې کوي چې په ټوله ښاري خدماتو کې له پامه غورځولي چې نورو خلکو ته یې وړاندې کوي. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس ته رپورټ واورو.
په لشکرګاه کې میشت اهلي هنود ګواښ کوي که چیرې د ښاروالۍ له لورې په وړاندې کېدونکو خدماتو کې د دوی لپاره ځانګړې توجه ونیسي له دې اشاره به کډه وکړي. د اهلی هنود دغه لسګونه کسان چې د احتجاج په ډول ژورنالیستان ته غږېدل تور پورې کړ چې د لشکرګاه د ښاروالۍ له لورې د چریو لښتیو او د ښځلو د کڅوړو په برخه کې چې کثافات رولیږي هیڅ پاملرنه نه کېږي او د دوی سره د ماستر پلان له مخې ژمنه شوي مځکې او نمرې هم نه ورکول کېږي دوی وایي په دولتي ادارو کې مسخره کېږي او مرسته نه ورسره کېږي
هېڅ موږ ته توجه نه ده سه نه چا موږ ته دغه امنیت راکړي چې دغه اقلیت څوک کور دلته پاتې دي سو باید موږ په دوی پوښتنه وکړو په حکومتي لارې چارو کښې پر موږ باندې هېڅ چا پوښتنه نه ده کړې چې هر څه موږ مراجعه کوو زموږ خبر څوک نه اوري
مریض وړو موږ ته هېڅ نه دي رسېدلی نو پر موږ چا غور کړی هر څه چې موږ هر شعبې ته ځو هر څه وایو موږ ته خاندي لیکن یو اجراات نه کوي که نه سي کوایي موږ ته اجازه راکړي چې موږ وباله
په جوړېدو درک نست کچیر دا کارونه نو سینو بار مشته دا ځای پاته
دوی د روغتیا په برخه کې هم د ستونزو یادونه وکړه وی ویل د ناروغانو سمه تداوی نه کیږي چې له امله ګڼ شمیر ماشومان مریضان هم دي د اهل هنود سیکانو د دې ستونزو په اړه د لشکرګاه د ښاروالۍ د دفتر امیر مسعود سیلاب د هندوانو د خبرو به بنسټ وبلل وی ویل ټول هغه سړکونه یې هوار کړي دي چې د اهل هنودو په سیمه کې دي هغه زیاته کړه په ټولو هغه خدماتو کې د لشکرګاه ښار میشت اهل هنودو ته ځانګړې توجه کړې ده چې د ښاروالۍ له لورې وړاندې کېږي
ډېر لاس په کار شوي یو د هوارکاري مو ورته کړې ده د چرۍ پلان لرو موږ په قرار ورکړو انشاءالله نن سبا کې کار شروع کېږي هلته که چېرې چرۍ پخې نه وي خو ډمبر نه کېږي چې کله چرۍ پخې شي ډمبر شو خبر سے ردوم چی وائی دم تو میرے چلن کی رس کل دا فرق مشاوری سر کا موجود چھتا حلی ہونے دیا تھا ہم یا بل مسلح اڑے یا رقم خدمات چھوٹ شرن تھوڑا نکی دیتا پاگر ڈال اڑا نکو اس تفاوت پر مست
سیلاب ویل پر اتلونکو رغنیزو پلانونو کې هم هغه سیمې ډېرې شاملې دي چې اهلي هنود پکې اوسېږي د ژمنه وکړه چې په نږدو ورځو کې د غاټیو په ویش کې هم دوی ته ځانګړی ځای ورکوي چې ښاروالي غواړي هغه توضیح کړي په لشکرګاه کې نږدې 45 اهلي هنود کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو راپه دېخوا په دې ښار کې ژوند کوي خو که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل سي شاید د لشکرګاه ښار څخه د کوم بل ښار په لورې کډه وکړي محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ په کندوز کې د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سلګونه ځوانان په یاد ولایت کې له بېکارۍ سر ټکوي او دولتي چارواکي د دوی د کارموندلو په برخه کې پاتې راغلي زموږ خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي
د کندوز ځوانانو په داسې حال کې خپله نړیواله ورځ ولمانځله چې ویل یې په تېرو څو کلونو کې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې د کندوز ولایت په تالار کې سلګونو راټول شوي ځوانانو پر هغه څه نیوکې کولې چې ویل یې په تېرو څو کلونو کې ډېرې مرستې هېواد ته په بېلابېلو نومونو راغلې خو د دوی په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی څو تنو ځوانانو په خپلو خبرو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت ډېری ځوانان په تېرو څو کلونو کې له تحصیلي مرکزونو څخه فارغ شوي خو تر اوسه د ګوتو په شمار کسانو ته هم کار نه دی برابر شوی دوی همداراز د ځوانانو امریت په دې ولایت کې تش له امکاناتو وباله او ویل چې د دوی د ستونزو په لرې کېدو کې پاتې راغلی
عبدالستار شمال یم د چاردرې ولسوالۍ ځوانانو مسؤول ځوانان چې یوازینۍ ستونزه لري او هغه حق اولیت ورکوي هغه د امنیت ستونزه ده چې واقعیت امنیت یو څه کړکړی چند موسسات هلته خپلې برنامې او خپل کارونه هلته پیاده کړي په دوم قدم کې د امکاناتو نشتون د ځوانانو دپاره اوس ډېری ځوانان حرکت لري قوت لري انرژي لري اما هغه امکانات ورسره نشته ده چې هغوی وکولی شي ځوانان تقویه کړي او دا کشتۍ خپل ساحل ته بوځي
د کندوز ځوانانو خو عمده ستونزې دا دي چې د کتابخانې نشتون یا کتابتون نه لري دوی تفریحي ساحه نه لري چې هغوی تلاړ شي په ارامه فکر باندې هلته مطالعه وکړي همدارنګه دوی ته د آموزشي یا د درسي کورسونو مساعد نه دي کار ورته زمينه ورته مساعد نه چې دوی کار وکړي په ټولنه کې
په همدې حال کې د کندوز والی بیا په خپلو خبرو کې د ځوانانو وضعیت د تیرو کلونو په توپیر ښه وباله او ویلې چې د دولت په مخ کې ځینې ستونزې شته چې د هغه په لور کېدو سره به د ځوان نسل ټول مشکلات لري شي همدارنګه د کندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور وتک هم د ځوانانو ستونزې تایید کړې خو وی ویل چې دوی دوه ډلې ځوانان لري چې یوه ډله یې باسواده او یوه ډله یې بېسواده ځوانان دي چې د ده په وینا دواړه ډلې ستونزې لري او د حل لپاره یې کوم پلان تر اوسه نه دی نیول شوی
لکه موږ ځوانان په دوه برخو ویشو یو هغه ځوانان چې باسواده دي بېکاره دي هغوی ستونزه خپله یو غټه ستونزه ده یو هغه ځوانان چې بېسواده دي او هغوی ته د مسلک یا د عرفې زمینه نه ده مسایده شوې دا ډېره غټه جدي ستونزه ده متاسفانه په دا دوه برخو کې موږ مشکل لرو یعنې بیا مې وویل چې 321 پروس کالو سکل همدغه عمر یو نیم چن سوی دی خو سکه لی شاقه کارونه ال ډیر زیات بدبختانه زمونږ د پاره د زورولو ول دی هغه د سیسمنګ لیسانس ځوانان عملا نن په سرایونو کې زرنجلری او د سرایونو اموال انتقالوي د زمونږ د پاره د تحصیل د پاره ډیر غټه ضربه رسوي
د کوند ځوانان په داسې حال کې د خپل سنځو پاره شکایت لري چې ډیر کارپوان هم دولت په دې ګرام بولی چې تیر څو کلونو کې ځوانانو ته د سالم وختیاو په برابرول کې پاتې راغلی او د ورځې په تیرو دو سره دغه ستونزې نورې هم زیاتیږي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د مصر د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا زر تر زره غونډه وکړي. هغه پر نورو لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې د مصر د حالاتو په اړه چوپه خوله پاتې نشي. د نړۍ پیاوړو هیوادونو هم په مصر کې د حکومت له لوري د مظاهره کوونکو ځپل غندلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي فراه هیواد ته راوړي.
ترکیه د مصر په ورستوي تاوتریخوالي کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فوري غونډې غوښتنه وکړه. د مصر د روغتیا وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړ کوونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شویو شمیر 1515 او ژوبل شویو شمیر 3500 ته رسیدلی دی. خو اخوان المسلمین چې محمد مرسی خپل مهم مشر ګڼي وایي چې د مرګ ژوبل شمیره تر دې لوړه ده. مصري مقاماتو چې د پوز ملاتړ ورسره دی د چهارشنبې په ورځ چې ډېره خونړۍ وه په قاهره او نورو لسو لوی ښارونو کې یو میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د پنځشنبې په ورځ د مصر د کړکیچ د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر راغوښتلو ټینګار وکړ. ویل زغوارم لویدی زهیوادونه توایم تاسی پا غزا فلسطین کی پتخلپاته است. تاسی پا سوریه کی خاموشی اختیار کرده. سل زر کسان و وجل سول تاسی بیا هم چنوای است. سلور سو زر سوریان پا ترکیه کی پناخی بیا مهم خلپتنی والده. تاسی بیا هم د مصر پا اره چه پخلای است. نو بیا تاسو سرنگه د دیموکراسی، د ازادی، د ارزشتونو او بشری حقونو خبری کوی. د اردوغان اسلام پلو حکومت د مصر په سیاست کې د پوز پر مداخله پښکره اعتراض کړی دی. لبلې خو د سولې د جایزې وړونکو او د مصر د موقت حکومت مرستیال محمد البرادی په مصر کې د مظاهره کوونکو د ورستۍ ځپلو په اعتراض د چهارشنبې په ورځ له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. دا راز د نړۍ لوی ځواکونه هیوادونو امریکا، بریتانیا او اروپایي اتحادیه هم په دغه هیواد کې د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو ځپل وغندل. د مصر امنیتي مقاماتو د اعتراض کوونکو د کمپونو د خالي کېدو لپاره د رابعه الادویه مسجد ته نږدې د اوښکې بهیونکي ګاز، اصلي مرمیو، بلډوزرونو، زیردارو او نورو وسایلو څخه کار واخیست. اخوان المسلمین د لیجمنه کړی دی چې د محمد مرسی د ملاتړ لپاره به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. خو د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم بیا ویلی دی نور به د مظاهره کوونکو لخوا د کمپونو جوړولو ته اجازه ورنکړي. نوموړی زیاتوي زه مطمئن یم چې د اضطراري حالت له اعلان او له پولیسو سره د پوځ د مرستې لپاره د جمهور رئیس له فرمان وروسته به زموږ او د پوځي ځواکونو ګډو هڅو له کبله موږ په هیڅ سیمه او ځای کې د اعتراضونو د کمپونو د جوړېدو اجازه ورنکړو. د مصر د کورنیو چارو ژمنه کړې ده چې هغه سي امنیت به ټینګ کړي لکه څرنګه چې د حسنی مبارک د حکومت پر وخت و.
جوان ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیل لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبری مطالبو ریپورټونو او ونیزو پروګرامونو د لا تفصیل د لیدو لپاره او همدارنګه ورسره د عکسونو او ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. هلته کولی شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه، ونیز پروګرامونه ومومئ او ویلولئ. د ویبپاڼې پته مو د آزادي راډیو .com یا آزادي راډیو .org. په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو. جاوید نعیمی در سره په بل نیم ساعت خبری مجله.